Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1489 یوم هجری لمریز کال دی، تلیا میزان د میاشتې شلمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر له 12 سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د پرونی په موسکو کې د پرونی غونډې له نتایجو مو خبرو او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکرتو مهم خبرونو سر لیکونه. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرې پیل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر هغه راپور رد کړ چې وایي د ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. د هسپانیا صدر اعظم د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر ته د اکتوبر 14 وخت ورکړی چې د خپلواکۍ د اعلان وضاحت ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوا د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. په دې غونډه کې چې پرون په موسکو کې وشوه او مشري د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوف کوله، د افغانستان، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو برخه اخیستې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغې جوړې خبرې ډېرې مهمې دي. تمه ده چې میرمن جنجوا د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په څلور اړخیزې غونډه کې د عمان په مرکز مسقط کې د پاکستان استازیتوب وکړي. د مسقط په غونډه کې به د افغانستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي هم برخه واخلي. د مسکو د غونډې جزئیات وروسته په خبرونه کې اورئ. د سرپل امنیه قمندان وایي چې افغان ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وویل چې پرون په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ په سیمه کې له بمباری وروسته دا مرکز افغان ځواکونو ونیو. دا ډیره حاکمه نقطه وه چې د دې له نیولو سره په یوې پراخې سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي. د سرپل امنیه قمندان زیاته کړه چې په دې پیښه کې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه یې هم ټپیان شوي دي. د انټرنیټ یو شمیر کمپنۍ دې ته چمتو شوي دي چې په افغانستان کې د برېښنا له لارې ارزانه انټرنیټ تر خلکو ورسوي. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل
هر هغه محترم چې د افغانستان برېښنا شرکت برېښنا څخه استفاده کوي هغه ته د انټرنیټ مزای د هغه د ساکټ لري دي. فقط یو نورمال میډیم لري چې هغه کې اچوي او د نور خپل برېښنا څخه د دې ترڅنګ چې تلویزیون لګي په هغه ساکټ کې د انټرنیټ هم لګي.
د توحیدی په وینا دا نوې انټرنیټ به ارزانه وي هم به کیفیت ډیر ښه وي. برېښنا شرکت له یو شمېر کمپنیو سره خبرې پیل کړې دي او هیله مند چې ډیر ژر به د دې پروژې تدارکاتي چارې پیل شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر هغه راپور رد کړ چې وایي د ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. ټرمپ پرون خبر اعلان ته وویل د کله هم د امریکا د اټومي وسلو د زیاتېدو پر مسلې خبرې نه دي کړي، خو غواړي چې دا وسلې ډېرې ښې وي. په سپینې ماڼۍ کې د کاناډا له صدراعظم جسټن ترودو سره ولسمشر ټرمپ د غونډې په مهال دا خبره هم وکړه چې دی د وسلو زیاتېدل نه غواړي، خو غواړي چې مډرن شي او یو مخ پیاوړی وي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې وروسته تر دې کوي چې ان بی سی تلویزیون راپور ورکړ چې د خپلو جنرالانو او د ملي امنیت سلاکارانو ته په اوړي کې ویلي وو چې دی غواړي اټومي وسلې نږدې لس برابره زیاتې کړي. په راپور کې د دریو چارواکو په وینا دا خبره اخ شوې ده چې هغوی ویلي دي کله ټرمپ دا خبره کوله دوی هم په هماغه خونه کې وو. د هسپانیا صدر اعظم وای د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر کارلوس پوجډیمونت د اکتوبر 14 وخت ورکړی دی چې د خپلواکۍ د اعلان وضاحت وکړي. ماریانا راخوی پرون د هسپانیا پارلمان ته وویل که چیرته پوجډیمون دا تایید کړه چې کاتالونیا دې له هسپانیا بیل شي نو مرکزي حکومت به د 15 ورځې نور وخت ورکړي چې خپله پریکړه بیرته وګرځوي. د هسپانیا صدر اعظم زیاته کړ چې مادرید به بیا د اساسي قانون 155 ماده ته مخه کړی چې لمخې مرکزی حکومت د هر سیمه د بیلتون غوښتلو پریکړه ځنډولای شي. د کاتالونیا مشرانو د اکتوبر په 10 د خپلواکۍ اعلان لاسلیک لخوا د دې بهیر د پلي کېدو چارې ځنډنې کړې دي. په کاتالونیا کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وشوه چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 90% ډیرو خلکو مثبت رایه ورکړه. مرکزی حکومت دا ټول پوښتنه غیر قانونی اعلان کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موغرینی وایي داسې ښکاري چې د سربیا او کاسوو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو ښه فرصت برابر شوی دی. موغرینی پرون په بروکسل کې د سربیا له صدر اعظم انا برانابیچ سره ګډې خبري غونډې ته وویل اوسه د راتلونکي کال تر پایه او یا حتی تر هغې مخکې هیله ده چې ښه نتیجه ولرو. موغرینی وویل چې دواړه لورې په دې برخه کې مصمم دي. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه خو بلګراد په رسمیت نه ده پیژندلې. اروپایي ټولنې په رښتیا او بلګراد هڅولی دي چې د خبرو له لارې د کلونو کلونو دښمنۍ پای ته ورسوي. سربیا او کاسوو هڅه کوي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د راتلونکو غونډو مشرک افغانان کوي. دا څومره د افغانستان لپاره مهمه ده؟
یو خو افغانان په خپل مسایل کې پیږي، په خپل منافعو کې پیږي. لبل خو نه د دې مسالې اهمیت په دغه کې چې د افغانستان اعتبار او پرستیژ په نړیوال مناسبات کې لوړ.
پرون په موسکو کې د ډلې په غونډه کې دا پریکړه وشوه. نوی کاندید وزیران ته د ولس مشر خبرداري دی. ولس جرګې غړو ته مو که پیسې ورکړي چې د باور رائے درکړي د کاندید وزیرانو له فهرسته به مو وباسم.
رئیس جمهور خطاب به نامزد وزیران کابینه گفت در صورتی که برای کسب رأی اعتماد از مجلس نمایندگان معامله پولی در میان باشد از فهرست حذف خواهند شد.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر بیا په دې کمیسیون کې د پټو پریکړو په وړاندې خبرداري ورکوي.
هرگاه باز هم ادامه پیدا بکنه خودی ما هم تصمیم خواهد گرفتیم که آیا بودن ما اینجا ضروری هست یا بالاخره باید جای دیگه پیدا کنیم.
په نړیوال موضوعاتو که اوریچ د اوکراین ولسمشر بیا پر روسیه د اروپایي ټولنې د فشارونو د دوام غوښتونکی شو او د ژوند رنګونو کې به له یوې مېرمنې واورئ چې آزاد کار ته یې مخه کړې او داسې بلیږي چې ترې راضي هم ده.
خپله یو شرکت لرم، لباسونه هم جوړوم او قالین بافي هم شته. اوس مې زړه دی چې د صادراتو وچې میوې بخش کې زه غواړم چې جواز د اتاق تجارت نه واخلم او دې بخش کې کار وکړم.
د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې په غونډه کې د افغان پلاوی دا وړاندیز ومنل شو چې په راتلونکي کې د دوو غونډو مشترکه مشري افغانانو ته وسپارل شي. دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې تمه ده په 2 ورځو کې په عمان کې د شانګهای د غړو 2 هیوادو او کابل او واشنگتن استازي غونډه وکړي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه په افغانستان کې سوله ټینګېدلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې طالبان به هم دې غونډې ته خپل استازي ولیږي، خو د طالبان او استازو رویترز آژانس ته ویلي دي چې دوی به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. احمد شبر نور تفصیل لري.
په ماسکو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس تر ډلې غونډې ته وړاندیز وکړ چې د دغو غونډو ګډه مشي په راتلونکي کې افغانانو ته وسپاري. حکمت خلیل کرزی وویل چې د دې غونډو اصلي هدف له افغانستان سره د همکاریو زیاتېدل دي او یو هدف هم دا دی چې د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې افغانستان او سیمه ورسره لاسو ګرېوان دي. د غونډې اکثر برخوالو د افغانستان دا وړاندیز ومانه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره دا یو لاسته راوړنه ده.
اکثرا د افغانستان په مسایلو کې تر ټولو اساسي مسله د سولې مسله ده او افغانانو هم دا مطرح کړي. دنیا هم له دې سره توافق لري چې د هر ډول مذاکراتو چې د افغانستان د سولې په ارتباط کې مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. په دې اساس زه فکر کوم چې چیرې د تماس د غړو هیوادونو ریاست د افغانانو په لاس کې ولویږي دا به ډېره ښه وي. دا د لپاره چې یو خان افغانان په خپلو مسایلو ښه پوهېږي، په خپلو منافعو ښه پوهېږي. له بلې خوا نه د دې مسالې اهمیت په ده کې ده چې د افغانستان اعتبار او پرستیژ په نړیوالو مناسباتو کې لوړ شي.
د تماس په غونډه کې افغان پلاوی د شانګهای سازمان لغړو هیوادو غوښتل چې خپل نفوذ څخه استفاده وکړي چې وسلوالې ډلې د سولې خبرو اترو ته چمتو کړي. د افغان پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی د افغانانو په مشه د سولې او روغې جوړې د خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې تروریزم ټولو ته ګډ ګواښته نو باید په ګډه مخه ونیسو. بل لور ته تمه ده چې د شانګهای سازمان دوه غړي هیوادونه چین او پاکستان خپل استازي راتلونکي اونۍ عمان ته ولي شي. د دوه دوه هیوادو افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي به د عمان په مرکز مسقط کې د سولې غونډه د دوشنبه په ورځ وکړي. د سولې د دې غونډې په اړه رویټرز سرشان افغانستان د سولې دالي شورا د غړي محمد امین وقات په وینا خبر ورکړی دی چې طالبان به شای په دې غونډه کې برخه واخلي. د همدې اژانس په وینا تر اوسه طالبانو ته په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو رویټرز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو چې د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې طالبانو په خپله غونډه کې د سیشن بی په ورځ پرېکړه وکړه که چیرته دعوت هم شي د مسقط غونډې ته استازي نه لیشي. تر دې مخکې روان کال داسې راپورونه خپاره شوي وو چې طالبانو خپل استازي د سولې د خبرو لپاره چین ته لیشلي دي. په ماسکو کې پروند تماس په غونډه کې چین وړاندیز وکړ چې ورته بل غونډه به د جنوري په لومړیو کې په چین کې جوړ شي. د غونډې ټولو برخوالو د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
چی خواهد شد وچلی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیم های زور است جبید
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مختنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
پرون موسکو د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د غونډې انکور به وو. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د عمان پلازمینه مسقط د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کیږي. دا به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د همغږۍ د ډلې شپږمه غونډه وي چې له یو څه زیات ځنډ وروسته په یو حساس وخت کې چې امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړې جوړیږي. د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې آیا دغه نړیوالې غونډې به په افغانستان کې د امن او سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. تاسو ته هم یو فرصت دی چې په دې اړه له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او خپل نظر کلرئ مطرح کړئ او هم پوښتنه له مسؤولو چارواکو وکړئ. د نوی کاندید وزیرانو ته پرون افغان ولسمشر خبرداری ورکړل چې د ولسي جرګې غړو ته پیسې ور نکړي چې د باور رایه ورکړي. که چیرې دوی دا کار وکړي د کاندید وزیرانو له فهرسته به یې وباسي. دا خبره د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست پرون رسنیو ته وکړه. د ولسي جرګې اداري هیئت هم وایي چې دوی هم د کاندید وزیرانو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د هر ډول فساد د مخنیوي پریکړه کړې ده. نور تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
ولسی جرګې ته د نوماند وزیران د لیست لګولو سره ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که هر نوماند وزیر د رایو اخیستلو لپاره د ولسی جرګې غړو ته پیسې ورکړي د کاندیدای له لیست څخه به یې وباسي. د جمهور رئیس د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په ویلګل شوی ویډیو کلیپ کې ویلي په همدې ډول ولسمشر غنی د چهارشنبه ورځې د کابینې په غونډه کې وزیرانو ته هدایت وکړ تر څو د اداري فساد پر وړاندې د ملي ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره ځانګړي طرحې جوړې کړي.
رئیس جمهور در آغاز نشست
د ایوی ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په نننۍ غونډه کې د اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په عملي کېدو ټینګار وکړ او د کابینې له وزیرانو یې وغوښتل چې د عملي کېدو لپاره ځانګړي پلانونه تنظیم کړي. په همدې توګه ولسمشر نوماند وزیرانو ته په خطاب کې وویل په هغه صورت کې چې د باور رایې اخیستلو لپاره له ولسي جرګې سره څه معامله وشي هغه به له لیسته لري شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت له اوږدو انتظار وروسته د دولسو کاندید وزیرانو لیست بشپړ کړی او ټاکل شوي ولسي جرګې ته یې ولیږي. ولسي جرګې هم بیا بیا له حکومت څخه غوښتنه کړې تر څو د سرپرستۍ موضوع ختم او د باور رایو اخیستو لپاره کاندید وزیران ورمعرفي کړي. له دې وړاندې داسې تورونه ډېر پوره شوي چې د ولسي جرګې غړي نوماند وزیرانو ته د رایو ورکولو په بدل کې پیسې اخلي او د باور رایه د پروګرامونو او وړتیاو پر ځای د جوړجاړي په بدل کې ورکول کېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ پخواني وزیر عبدالباري جهانی له استفا ورسته په دیړه په خپل فیسبوک باندې کې ولیکل دوا کال اوړاندې ولسی جرګې ته دور معرفي کې دوه ورسته د ولسی جرګې دغه وخت لومړی مرستيال ظاهر قدیر دا نور نوماند وزیرانو ته په یو ملمستیا کې ویل تاسو یوازې د پیسو په بدل کې له ولسی جرګې د باور رائے اخیستل شي. ورسته بیا ښاغلی قدیر دغه د ادارت کړه په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي دوی پریکړه کړې چې د وکیلانو او نوماند وزیرانو ترمنځ د هر ډول فساد مخه ونیول شي. د دغه جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دی وایي مونږ اداري هیئت څو ورځې وړاندې له ولسمشر سره ناسته درلوده او هغه ته مو وړاندیز وکړ تر څو ټولو حکومتي چارواکو په تیره بیا کاندید وزیرانو ته هدایت وکړي چې له هر ډول معاملو ځانونه وژغوري، نه یوازې د رایې ورکولو په وخت کې بلکې په ټولو کاري چارو کې. د ښاغلي زازی په وینا د وکیلانو او نوماند وزیرانو ترمنځ د پیسو د راکړې ورکړې موضوع تر ډیره په رسنیو کې ګرمه ده، خو له دې وراخوا په دې اړه کره اسناد دوی ته نه دي رسیدلي.
نوې کاندید وزیرانو ته د افغان ولسمشر د خبرداري په باب مو اوریدل ټاکل شوی ده چې دولس کاندید وزیران په نږدې راتلونکو کې ولسی جرګې ته د باور رایې لپاره ورپېژندل شي. وړاندې دغه راز اوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر بیا په دې کمیسیون کې د پټو پریکړو په وړاندې خبرداری ورکوي، خو له هغه مخکې به فریبا ظاهر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نېشنل انټرست خبرونې په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د امریکا او متحدینو د پوزي عملیاتو د پایل د کلیزې په اړه یو مطلب لیکلی دی. د لیکوال په خبره تیر شنبه یعنی د اکتوبر 8 نیټه شاید د ډیرو امریکایانو لپاره یو عادي ورځ و، خو دا عادي ورځ نه و بلکې په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو پر سنگرونو د امریکا د لومړني بمی بریټ شپارسمه کلیزه و. د هغه پوځي کمپاین پایل و چې د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش اعلان کړ او د امریکا خلک د دې جګړې په اړه زغم، اراده او ملاتړ تر او بلل. د نېشنل انټرست خبرونه زیاتوي د دې شپږ کلنې جګړې هدف ښکارا او روشانه و. د امریکا پر متحده ایالاتو د تروریستانو لخوا بریټ وسو، زرګونه تنه په هغو بریدونو کې وژل سول او له القاعده څخه انتقام حتمی و. طالبانو چې دغې ډلې ته یې پناه ورکړې وه هم یوه عبرتناک درس ته اړتیا درلوده. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د دغو عملیاتو چې تلپاتې ازادي نوم ورکړل سوی و د پایل په لومړیو دریو میاشتو کې هغو کسانو ته سزا ورکول شامل و چې په اصطلاح د امریکا دروازه یې په ګوتې ټکولې وه او امریکا باید د هغو دروازه په سوک وهلې وی. د دې مقالې د لیکوال په خبره د هغو کسانو سزا و چې په یوه ورځ 3000 امریکایان ووژل. د نېشنل انټرست مقاله بیرته ورګرځي هغه ټکی چې د امریکا درې ولسمشرانو په افغانستان کې د جګړې رهبری وازمایله او دغه هیواد ته د لانور امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. خبرونه په پای کې لیکي جګړه دوام لري او دومره اوږده سو چې حتی په خپل امریکایانو هیر کړه. یوې بلې سویډنی ورځپاڼې د لوکل د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته کتنه کړې او په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د کډوالو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د سه شنبه په سهار تر سلو ډیر کسان د سویډن یو توقیف ځای ته نږدې راټول شوي او د هغو افغان ځوانانو په اړه اعتراض وکړ چې په جبري ډول له سویډن څخه ایستل کیږي. یو له اعتراض کوونکو څخه ویان دل سوز و چې د لوکل ورځپاڼې ته یې وویل د افرادو او عمده بنسټونو لکه د سویډن کلیسا، سور صلیب، سیف د چلډرن او د بخښنې نړیوال سازمان د اعتراضونو سره سره د سویډن حکومت افغان ځوانو کډوالو د جبري ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 30 دقیقې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر معز الله دولتي وایي که په دغه کمیسیون کې د پټو پریکړو په برخه کې شوې ژمنې عملي نشي نو له کمیسیون سره به د خپل کار د دوام په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی دولتي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پټو پریکړو د دوام په صورت کې به نوموړی دا ځل دا موضوع په وضاحت له ولس سره شریک کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کمیسیون کې پریکړې د ټولو کمیشنرانو په ګډې مشورې سره کیږي. محمد حدیث پردیسی نور تفصیل وړاندې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دوو کمیشنرانو له لوري په کمیسون کې د پټو پریکړو د انتقادونو په دوام د دغه کمیسون یو کمیشنر معزولا دولتي وایي د دغه کار د مخنیوي لپاره د کمیسون وو کمیشنرانو بیا ځلې ژمنې کړې دي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل که دا ځل په کمیسون کې پټې او شخصي پریکړې کیږي نو نوموړی به له کمیسون سره د خپل کار د دوام په اړه تصمیم ونیسي.
بورد تصمیم گیری تعیین شده، کمیشنرا بورد از تصمیم گیری هستند.
د وی د پریکړو د کولو بورد تعیین شوی او کمیشنران د بورد غړي دي. زما درک دا ده چې دغه بورد باید له قانون سره په همغږي پریکړه وکړي، نه په دا شکل چې پریکړه د پټي او یا شخصي وي. کبه دا کار دوام کوي په وضاحت به خلکو ته وایم او د خپل کار په اړه به هم پریکړه وکړم. په هغه ځای کې چې زما موجودیت په پریکړو کې اغیزمن نه وي، آیا هل تسمه پاتې کېدل ضروری دي او کیا باید بل لار ومومم؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دوه کمشنرانو معزله دولتي او ملهي حسن له دی وړاندې رسنیو ته ویلو چې په کمیسون کې ډیری پریکړې په پټه کیږي. دوی همدارس ویلو چې په قصدي توګه څنډی ته شوی او په پریکړو کې ونډر نه ورکول کیږي. د دغه انتقادونو په دوام مشرانو جرګې شاوخوا دوه ونې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارلین شاه رئیس جرګې ته ورغوښتی وو، خو نوموړي د کمشنرانو ترمنځ اختلافات رد کړل. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر ویان ګلاجان بدی سیاد د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل چې دوی د هر ډول پټو پریکړو پر وړاندې مبارزه کوي.
کمیسون متشکل از 7 نفر است. طبیعی است که نظریات مختلف
دی. وای کمیسون له وو کسانو جوړ دی. طبیعی ده چې د نظر اختلاف به موجود وي. هغه اختلاف چې خلک فکر کوي په کمیسون کې بنه وي. کمیسون شمنده چې د هر ډول فساد او غیر قانوني او پټو کارونو پر وړاندې مبارزه وکړي. په همدې حال کې د آزاد او شفاف انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د کمشنرانو لوري د پټو پریکړو د مخنیوي په برخه کې د ترسره شوې شمنې هرکلای کوي، خو وايي کده غاصل په پام کې ونیول شي ممکن د کمیسون اداري صوبات و پاشل شي.
د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو د غراس پرون د پر کمیشنرانو د دې کمیسون پر کمیشنرانو د ورستو انتقادونو په عکس العمل کې وویل چې دغه انتقادونه د ځینو سیاسي کړیو لخوا کیږي او هغه هیڅ ډول اساس ان لري. د غراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو پرون وویل چې له ستونزو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د روان لمریز کال په دوبی کې ترسره شي. د افغانستان انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د شفافیت د موضوع لپاره یو مهم اړخ یا عنصر هم د برېښنایي تذکرو ویش دی. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي په راتلونکې میاشت کې به د غونیو تذکرو د ویشلو پروګرام پیل شي. د دې ادارې رئیس پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عملیاتي پروګرام د بشپړېدو په وروستي پړاو کې دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې د دې پروګرام د پیلولو لپاره باید یوه سیاسي اراده موجوده وي. بیا هم محمد حدیث پردیس.
ټاکل شوی چې تر راتلونکې یوې میاشتې د برقي تذکرو د ویش لړۍ په افغانستان کې پیل شي. د دغه ادارې رئیس امین محتاط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته. ښاغلی محتاط وایي دوی د عملیاتي پروګرام د بشپړېدو په وروستي پړاو کې دي.
نظر به پلان کې روش کار کرده بودیم استخدام در حدود 600
دی. وایي د هغه پلان له مخې چې موږ پرې کار کړی د 600 کارمندانو د استخدام پروسه مو بشپړه کړه. ځینې تدارکاتي پروسې مو هم لرلې. اوسمهال څلور مرکزونه آماده دي او د پینزم هغه چاري هم روان دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چې د ټکنالوژي په برخه کې زموږ همکار دی خپل چمتووالی نیولې او ان شاء الله د عقرب په میاشت کې به دغه پروسه رسمن پیل کړو. د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي چې په تذکرو کې به د افغان او قوم کلمې هم ولیکل شي. د تذکرو د ویش لومړی پړاو به په کابل کې پیل شي او هغه 500 زرو تنو ته به چې وړاندې هویت تثبیت شوی برقي تذکرې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برقي تذکرو د ویش ادارې د روان هجري شمسي کال په حمل میاشت کې ویلي چې تر دریو میاشتو به د تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، خو تر اوسه نه ده پیل شوی. په وروستیو څو کلونو کې د بېلابېلو دلایلو له کبله د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ځنډېدلې ده. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا وایي د برقي تذکرو د ویش لپاره جدي سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د دغه جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسون غړي نجلہ دهقان نژاد ازادي راډیو ته وویل چې برقي تذکرو ویش د فساد په مخنیوي او همدارس په بیلابیلو برخو کې د شفافیت لپاره منځته کېدو سره مرسته کولای شي. نوموړي وایي برقي تذکرې زموږ ملي هویت دی، باید توضیح شي او هیله لرم چې د ویش لپاره یې قوي اراده موجوده وي. په ټاکلي وخت کې باید دغه کار ترسره شي. د تذکرو ویش کولی شي چې د موجوده فساد مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان بیا وایي تر هغې چې برقي تذکرې ونه ویشل شي په ملي پروسو کې شفافیت نشي راتلی او دغه مسله پر انتخاباتو او ولسواکۍ د خلکو باور ته هم زیان رسولی شي. له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې د برقي تذکرو د ویشلو لړۍ باید ژر تر ژره پیل شي او نور باید دغه پروسه ونه ځنډیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر له اروپای ټولنې وغوښتل چې پر روسیې خپل فشار ته ادامه ورکړي. پیترو پروشنکو دا غوښتنه پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپا د پارلمان له شورا څخه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سیشن بې په ورځ پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. دغه کمیټې د ختیځ مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو له هغې غونډې مخکې چې ټاکل شوی د نومبر په 24 نیټه په بروکسل کې جوړه شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي دي. نو تفصیل دی احمد شبر پر پورکه.
د اوکراین ولسمشر د اروپای پارلمان له شورا هیله وکړه چې له روسیې سره جوړجاړی ونه کړي ځکه چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. پیترو پروشنکو زیاته کړه چې اوکراین په دوو جبهو کې په جګړه کې دی. د ده په وینا یوه د پوځي چیری پر ضد جګړه ده او د خپلې خاورې راګرځول دي، بل لور ته د سختو او پیچلو اصلاحاتو پلي کول دي. روسیې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه د خپلې خاورې برخه کړه. هلته یې ځواکونه واستول او ټول پوښتنه یې وکړه. دغه ټول پوښتنه د نړۍ لسکونو هیوادونو غیر قانوني بللې ده. روسیه همدارس د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. له دغو بیلتون غوښتونکو سره د اوکراین د مرکزي حکومت د جګړې په ترڅ کې په تیرو وو کلونو کې تر 10 ډیر کسان وژل شوي دي. پروشنکو پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپایي پارلمان شورا ته وویل د کریمیا په ټاپو وسمه کې په سیستماتیک ډول د خلکو ځپل دوام لري چې دا سیمه د ویرې او طرحې په سیمه بدله کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا په اشغال شوي کریمیا کې روسیا د شوروي اتحاد د زمانې په څیر خلک ځپي. پروشنکو بیا وویل چې په کریمیا کې که څوک له روسیې سره د یو ځای کېدو مخالفت وکړي هغه نیول کیږي، تعقیبیږي، وهل کیږي، حتی اعدام شي. لویدیځو هیوادو او د بشري حقونو ډلو په کریمیا کې د هغو کسانو ځپل غندلی دي چې له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو سره مخالفت کوي.
ازادي رادیو اوري او سم یو ځل بیا پام وکړئ د سات مهمو د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته په دې ټینګار وکړ چې طالبان او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. د سرپل امنیه قمندان وایي افغان ځواکونو په دې ولایت کې طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز په سیاد ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ونیو. د انټرنیټ یو شمیر کمپنۍ دې ته چمتو شوې دي چې په افغانستان کې د برېښنا له لارې ارزانه انټرنیټ تر خلکو ورسوي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه راپور رد کړ چې وایي د ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. ترامپ پرون خبرلان ته وویل د کله هم د امریکا د اټومي وسلو د زیاتېدو پر مسلې خبرې نه دي کړي خو غواړي دا وسلې ډېرې ښې وي. د هسپانیا صدر اعظم وایي د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر کارلوس پوجدیمون ته د اکتوبر تر 14 وخت ورکړی دی چې د خپلواکۍ د اعلان وضاحت وکړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موغرینی وایي داسې ښکاري چې د سربیا او کاسوو ترمنځ د اړیکو د عادي کیدو ښه فرصت برابر شوی دی. او اوس هم د ژوند رنګونو یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
تاسو منم راتوي
زمانم جميله سعادت
کټ کاربار پر مراتوي څه کار
بلوز خپل شرکت لرم د مختلفو حرفو کې کار کوم. فعلاً چې لباسونه هم جوړوم او کې او قالین بافي هم شته. اوس مې زړه دی چې د صادراتو بخش د مې وچه مېوې بخش کې زه غواړم چې جواز د تاخ تجارت نه واخلم او دې بخش کار وکړم. موږ سره د نارینه او شمیر کم دی، البته د ښځو ډېر دی.
کابل کې فعالیت کوي که ولایت؟
ولایت کې ما ولایت کې
کوم ولایت؟
ولایت ننګرهار کې چې په مختلفو ولسوالیو کې کار کوم.
یعنی تاسو ولسوالیو ته ځي خزې جلبوي چې رقم سروې کوي څنګه خزې نیسي خپل شرکت کې؟
بلې موږ اول یو سروې کوو د اغنه بیا څوک چې ډېر ول نه بلې ضرورت مند دي. البته چې تاسو معلومات شته چې زیاتې کډې په چې پاکستان راغلي غزيات زیات کورونه زیات فامیلونه په ننګرهار کې میشته شول. نو موږ زیات په اول قدم کې وغوړو چې غریټرن کوو چې دی هغه ځان سره ونیسو په شرکت کې مثلا او هغه نور څه به څوک چې کندي دی یا مثلا د سواد کچې چیټه ده هغه خويندې ځوان خويندې څوک چې دغه مشکله سره مخ مو دي موږ خپل ځان سره په شرکت کې ونیسو او هغه ته مختلف رفی ورخو چې هغه نور څه کوي د ځکړه وکړو کړیم دي ډیر موږ فارغ کړیم دي چې هغه خلاص بوخ دي کارونه کوي او هغه بازار ته ارزه کوي اندازه باندې
یعنی دوی اوس مستقل کار لري چې کده شي دوی نور شاګردان هم لري د سه مثالونه هم لري
بله بله زما هم مستقل کار دی خپل هغه څو چیز نسم اتما او سازان ترین کړی چې اوس لګیا دي په خپل محلات کې په خپل ځینو کې نور کسان ته درس ورکړي
په همدې سره د خبري مجل هم پاتې ورسیده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمي عباس تاسو پارم عباس